زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ خونړۍ حمله او نورو مسایلو په اړه راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمروي له خپلې دندې لرې کړی شوی ده. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د برېټانیا صدراعظم سر له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابی نن د پېښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار دام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی خو وضعیت ښه دی.
ښاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ و. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ نننۍ تروریستي برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یوه نامشروع جنګ او د دې هیواد عامل منفعه تاسیساتو ته له زیان اړولو لاس واخلي او یوه تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وای له خپلې دندې لرې کړی شوی ده. اغلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې د لرې کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تېر یو نیم کال راهیسې چې د دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو یې هم کار نه دی شوی. سیما سمر شاوخوا یو نیم کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا اوولس کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو رسمي پلاوي په مشرۍ سبا دوشنبه ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې تاجکستان ته دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع او د همکارۍ او د پیاوړتیا د جلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام رحمان د دې هیواد له صدراعظم د بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلي دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابطې ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یوه خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. نه یې ویلي دا ځکه غیر عملي دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت او بل خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کوي خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری برید تر شا وي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای مایک پومپیو او یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. پومپیو د دسمبر په 13مه په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولی شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبري برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه راز د هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي.
موږ د دغه وبا پر مهال ویلي چې باید د پوهې په وسیله لارښوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لاره بدلوي موږ باید د دفاع لاره بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غوراوی پاتې نه دی.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولی دي. جانسن او د بریتانیا متخصصانو ویلي چې د کورونا وایروس دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډېر ژر سرایت کوي. دا وایروس لومړی پله د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډېر خپور شوی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د هالند حکومت هم نن له بریتانیا د هیواد ته تلونکي ټول مسافر وړونکي الوتنې بندې کړې او ویلي دي چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په غبرګون کې کړی دی.
سمو غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه عمره کې خبرو. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې. د ولسی جرګې مرستیال وایي په دې حملو کې د پاکستان لاس دی.
طالبان غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسېږي. د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده.
سولې ته د دې حملو پر ګواښ د سیاسي چارو له یوې شنونکې سره خبرې کوو او په افغانستان کې د کورونا وایرس د نویو پیښو وروستای حال درکوو. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په هند کې د سکانو اعتراض دوام لري، صدر اعظم نریندرا مودی نن ناببره په نوې دلی کې د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. نور مطالب لرو په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه خپرو. دا ازادي رادیو ده او قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوې او نوموړی ټپي دی. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور واوري.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د 15مې حوزې اړوند په خوشحال خان مینی سیمه کې د شوې چاودنې لامل د خوځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسعود اندرابی چې د یکشنبه په ورځ له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې په ټپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د خاغلی وردک په موټر ماین چاودنه شوی ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریزې میاشتې په 23مه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا، له ننګرهار، بدخشان، لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغه دریو پیښو کې یو تن وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازیه وایي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده یو، دوی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي، او بالاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دوی له خارجانو سره مطرح کوله، اوس هغه مسله دوی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هره ورځ چاودنې وکړي، وزنې وکړي او پر حکومت د ټوپک له لارې چپک.
دوی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي، باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې او 1510 مین چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1050 نور ټپیان دي، خو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیرې اونۍ د پنځم بي پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامداره کمښت راشي.
و موریدل چې په کابل کې نن د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د دې هدفي وژنو چې تر ډېره دولتي چارواکي، فعالان او خبریالان پکې په نښه شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن شوي دي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د سولې پر روانو هڅو د دې حملو اغیز څه دی او یا حکومت د دې حملو د مخنیوي توان لري؟ په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانۍ غړې هیلې ارشاد سره هڅه کوو چې خبرې وکړو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران کوشش کوي چې له میرمن ارشاد سره تماس ونیسي، مګر فکر کوم چې په اړیکو کې ستونزه ده. په هر حال کوشش کوو چې د خبرونې په دوام کې د دې موضوع په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امنیتي مسایلو کې پاتیکیګو قدرمن اوریدونکو له روزګان ولایت څخه یو راپور لرو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دیراوت ولسوالۍ کې یو زیات شمیر طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی وایي چې که څه هم د دیراوت بازار اوس د طالبانو په لاس کې دی، خو د طالبانو له دې سیمې د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات دوی پیلوي او پلان کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نو موړي وایي د یاد وسلوالو طالبانو د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
د بازار سیمه پیلند طالبانو سره دي، خو
خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي دی لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویاند احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمېر بهرني وسلوال هم ملګري دي، نو ځکه یې دهراوت ولسوالۍ له افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و د هغو توکي دي د هلمند طالبانو ته په قرارداد ورکول، ګاډر به یو چا ته په قرارداد ورکړي دي، کلکینان یې بل چا ته په قرارداد دادوی دا قسم کول، ځکه هغوی د سوداګریز بڼه باندې راغلي وه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. بسم الله جان محمدي دغه راز پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دې له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. د وویل په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس د 141 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت شمېرې ښیي چې په تیره یوه شپه ورځ کې د دې ویروس له کبله 40 کسان مړه شوي دي. لبلخوا د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په ټول هیواد کې د فاتحو سالونونه بند کړي او په جمعتونو کې هم د فاتحو اخیستل منع کړي دي. په دې اړه نور حال له کابله اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 1431 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې له دې ډلې 141 مثبتې دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې په یاده موده کې په کرونا وایروس اخته 40 کسان مړه او 359 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه:
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي دولتونو کې 1431 شکمنې پیښې منع شوي دي، چې له جملې څخه 141 مثبت شوي دي. 40 تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 359 تنه بیا بیرته رغېدلي، چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسېږي.
افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې په پیل سره د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیایي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي. دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي، چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکوونکي له خپلو کورونو کار کوي. خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړي دي. د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي راډیو ته وویل:
البته طوالا کوم مکتوب رسمي،
البته تر دې دمه موږ ته د عامې روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلی، خو د وزیر صاحب سپارښتنې ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسي او دا پلی شوی هم دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو تر اوسه ټولې 50,600 پیښې ثبت شوي، چې له دې شمېر 40,040 کسان مړه شوي او 9,105 نور له یاد وایرس څخه بیرته روغ شوي دي. د کورونا وایرس ډېری پیښې کابل، هرات او تر ټولو کمی بیا نورستان، اورزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر موټر په بمی حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. مونږ هڅه کوله چې په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې او د سیاسي چارو له شنونکي هیلې ارشاد سره د کابل نه د ټلیفون په وسیله تماس ونیسو. هغه وخت دا کار ممکن نه و، خو دا شیبه زما همکار زمونږ اړیکه له میرمن ارشاد سره ټینګه کړې ده. هیلې ارشاد، له تاسو مننه چې خبرونه ته ښه راغلاست. درته وایم، حکومت د دې حملو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باید څه وکړي، او آیا په چارواکو کې د دې کار اراده او نیت شته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم او اوریدونکو ته. د موږ د سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا د ما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي اساس بنسټ لري، ځکه چې د اول نه په زموږ حکومت په بن کنفرانس کې شکل نیول، هغه وخت نه داسې غلطې فیصلې شوي چې د خلکو صرف د خپل ځان د قدرت رسېدلو لپاره هڅې کړې وي. خدای هېڅ وخت نه وګڼلی چې د سرحدو په باره کې فکر وکړي، هوایي ځواکونه خپل قوي کړي، سرحدي پولیس خپل قوي کړي. زموږ افغانستان ته دا یو مهات په خوشکې ده، خو د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي، او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تعصب نه ډکه خبر دا ده چې طالبان خپله یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بره مرغه دا یو علت او یوه وجه یې نه ده، په سلهاو وجې دي چې دلته لاسې سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
میرمن ارشاد، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا کار دی وی ورځینه د امنیت د ټینګولو مسله، دا خو سمه خبره ده، د یو کارپو په توګه دا خبره سمه ده، مګر د چارواکو له خولې د شل کاله دا ویل کیږي چې دا دی وی ورځی خبره نه ده، نو شل کاله خو کم وخت نه دی. فکر کوي چې حکومت ناکام ده؟
دا کامل غبرت نه شروع ده چې په بون کې خلکو په جای دي چې حکومت افغانستان ته یو سمه آینده جوړه کی. فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې وو او چا ځان ته یو دنیاګۍ جوړه کړې وه، نو له اول نه هم کار د سیړنګ وغه تعداد او اساس رنگ خود سوی ده. او نن سبا زه خاص طور باندې حکومت نه ملامتوم، ځکه چې د موږ 1,50,000 ناټو اتاکر ووتل، د هر عسکر داسې تجهیز و چې د موږ 40 عسکرو په برابر باندې دوی مجهز و په ثقیله سلاحو باندې. له بره مرغه د موږ عسکر اول خو ثقیله سلاح نه لري، تیاره نه لرو، بیا اته هغه لباس په وخت په زمان باندې سم نه ورته رسېږي. دا خو تاسو ویلي څو دلیله کېدای شي، یو دلیل چې مشخص زه نه سم ویلی چې صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکینی وزیران هم ملامت دي، دې کې د بن کنفرانس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فیلي حکومت هم ملامت ده، ځکه کله کله زه یوه نیمګړتیا ته ګورم په سړک باندې چې موږ ځو لنکروزر درئ او خپې سره کوزار څه څوک اداري نکي، صرف د دل پر یو بانا ورته پیدا کیه او دلیل ورته پیدا کی، اما هغه وارد او زاړه موټر چې دي او هغه په لارو کې دي ګونه څه څه سوال جواب نه کوي. موږ که سره دا خلاص موږ په کابل په رنګ باندې په حلقې روډ باندې موږ سکنر زلرو بل څلور خونه موږ ته انتحار او انفجار روان ده. خپل د بعد امر ادم د توم کې دي افغانانو سره دی د موږ خپل خلکو د لاس سره نه وای، دا انتحاریان دا خلق دا بم جوړونکي ته کابل پورې څنګه را رسېدل، بیا تاسو تکرارم یو علت کوای یوازې حکومت په دې کې پړوای موږ بنن ویلو حکومت
دې کې هم. بله میرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله مند دي. فکر کوي چې دغه حملو دوام به د سولې پروانو هڅو کې دغه د دوړو خواو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په دا وروستیو دوه درېو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبرو ته ټول خوشبینه یو، خو له بده مرغه پرون مې د موږ یو افغان چې په د سولې مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربند په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربند چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنې له هغه نه مخکې دوی نورې خبرې لري چې هغه منځ ته راوړي. دا ښه کار نه ده. دې کې زه مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه چې هم حکومت ملامت هم خلق ملامت په ټوله کې ایما په نظر دغه جامع جهاني چې دوی هم ملامت دي په یو وخت کې راغله دې وطن ته په یو حالت کې مونږ دې ته خوشي کړو چې نه یاسکار سم راته تجهیز کړه نه ښه نه بس او په نن ورځ مونږ تاسې ټول پوهېږو چې دغه فیصلې چې د طالبان لخوا کېږي د دوی ریموټ کنټرول چېرته ده او هغه فیصلې چې د حکومت لخوا کېږي حکومت صلاحیت وره ده. دا خو یو واضح خبره ده. نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي؟ ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هېوادونه چې نن سبا که طالبان یو حامی درلود چې هغه پاکستان و نن ایرانو سره ګډ شوی روسیا و سره ګډ شوی او امریکا چپه خوله دمګه نظاره کوي او صرف فکر کوي چې وظیفه یې نور افغانستان کې ختمه شوه او د امریکا خلک هم داسې خلک نه دي چې یا په سیاست پوهي او یا پوهي چې زمونږ چې دغه ټاکس ورکوو دغه پیسې چېرته دي. فقط
بله مننه. یو ورستۍ پوښتنه کلاند جواب راکړي چې فرضاً فرض کړو چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي، عواقب به یې د طالبانو حکومت او عام افغانانو لپاره کوم وي؟ لنډ لطفا.
زه فکر کوم چې دا جنگ باندې بیا دوام لري، جنگ خو به ختمیږي چې سوله مذاکرات نتیجه ورنکړي.
ډیر زیاته مننه. هیلې ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې و چې د سولې پر هڅو او په دې برخه کې پر خندونو یې لازدی رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې میشت نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. نابینایان وایي ځایي اداره نه یوازې د نابینایانو ترمنځ توپیری چلند کوي، بلکې اوس ترې امتیازات هم ګرځول کیږي. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی له دوی سره خبرې کړې.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور لښاو خو و میشتو راځي په خپل امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي خو هیڅ په لاس نه ورسی. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابیناته په لمړیو کې په پام کې نیول شوی وو اوس نیمایي شوی او هغه هم په یو او بل بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرین را دې خواته منډې راوام او کله چې سرتان کې راشه او کله چې د سمبوله کې راشه او کله چې میزان کې راشه یو شل ځلې ولرا په خدای قسم راغله او بس کار نه کی. اوس چې مچ اخري ځای ته ورسول اوس چې کتاب ورکړې ستا کتاب نشته پیسې واړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي او ملکي معلولین چې کم دغه سو کال امتیاز غوښته باید د امتیاز محروم شي. تنه
نابینایان یوازې په خپل وخت د ماشونو لنه ورکړي شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې لامل یې لستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یاد طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
بل درسه ډېری معلولین چې دوه سترګې نشته د دوی دغه حقوق وده شوه دا بل کار نه شي کولی، بل کار فرصت هم څوک شته بدیل هم نشته او د خپل حقوق چې ورکول کېږي دا دې واخیستل کېږي او نه ورکوي. په دې بهانه په هغې بهانو باندې حکومت مغږدار دی، په مسؤلینو مغږدار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کېږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماش راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدي استادونه بررسي کېږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک او د هغوی چې د کم کال پیسې پاتې هغه به ورکول کېږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کېږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 2,23,000 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم بېلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنه کړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د مازیګر څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې.